سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې دا ماخستن نه هوجی دي زموږه کله ازادي راډیونه او ریپا مکی د دې سات خبرونه ده. د ناروی د کډوالو شورا وای چې افغانستان سره په بشری مرستو کې ډیر کمک سره په دې هیواد کې د مرستندو یو ټولن ورسته یې نه کې هم لمانځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند بالا خطر سره مخامخ وي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې یو نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بسپنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره یې نه ده پرېښې. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو ایس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې وه آزاد کړي. د بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې وه. یو ایس ای جی ایم دا پریکړه پرون د دې قضیې په اړه د واشنگټن ډی سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شیبه مخکې اعلان کړی. دا د ازادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړې پر وړاندې داوا پیل کړی او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. دا د 2018 کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د خوراوي د لوبو په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کوي چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د فوټبال د آسیایي جام لپاره چې د 2020 کال د ښځو د نړیوال جام مقدماتي پړاو هم بلل کېږي د لوبډلو د ګډون په چرا روانه پنجشنبه په کوالالمپور کې چول کېږي. ایمینسټی انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې په تبیت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډله په دوه ورځو کې د آسیایي جام د سیالیو د غوراوي له بهر څخه بې برخې شي. د ایمینسټی انټرنیشنل په بیان کې راغلي دي چې کله د فوټبال نړیوال فدراسیون د لوبډلې ته د افغانستان د ملي لوبډلې حیثیت ورنکړي نو دا به په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دوهم ځل وي چې د افغان جنو لوبډله د نړیوال جام د غوراوي د لوبو له لړۍ ایستل کیږي. د پاکستان برستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړه. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې په دې تفاهم کې دوغړو خو ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به په ډیپلوماټیکو اړیکو حل کړي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان موقت حکومت څخه د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار کړی دی تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خلیدار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه پورې د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینې بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو ګډون کړی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی. ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر روستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب ویل شي. عباس رخشی د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له خپل ارمنی سیال ارارت میرزویان سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ارمنی څانګې د خبريال دې پوښتنې ته چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام سره له امریکا سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره خبرو ته چمتو دی او کنه، په ځواب کې ویل شو چې هیواد به د ډیر فشار پوځي ګواښ او اقتصادي بندیزونو د پراخېدو په صورت کې له امریکا سره مستقیمې خبرې ونه کړي. د منځنۍ ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف د یک شنبه په ورځ له فاکس نیوز خبري شبکې سره د خبرو پر مهال په دې خبرې کړي چې امریکا به ایران ته د اټومي وسلې د جوړولو اجازه ورنه کړي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استنبول د ښاروال د باندې کولو پر ضد د شپږو پرلپسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام کې وایي چې چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي. معترضانو د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا رد کړې چې وایي دوی دا مظاهرې به چې د تش نمایش لپاره د دې آخر پای ته ورسوي. په ترکیه کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو پراخې مظاهرې تېره اونۍ وروسته هغه دغه پایل شوې چې د اردوغان لوی سیال د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو ونیول شو. معترضانو، مخالفو ګوندونو، اروپایي مشرانو او د بشري حقوقو ډلو ټولو د یو غیر ډیموکراتیک او سیاسي اقدام بللی دی. له دې اقدام وروسته د ترکیې د بیلابیلو ښارونو په مرکزي چوکونو، واټونو او پوهنتونونو کې هر مخام زرګونه کسان راټولیږي، د اردوغان پر ضد شعارونه ورکوي او نه یوازې له زندانه د امام اوغلو د خلاصون بلکې د حق او عدالت د تطبیق غوښتنه هم کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا کپ ته د غوراوی د لوبو په دریم پړاو کې چې نن پی شو د کوربه میانمار په وړاندې یو د دوه پر وړاندې ماته وخوړه. په دې پړاو کې څلرویشت لوبډلې په شپږ ګروپونو کې په سعودي عربستان کې د 2020 کال د آسیا کپ ته د غوراوی په لوبو کې ګډون کوي چې له دې ډلې په شپږ لوبډلې پل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. افغانستان له میانمار، پاکستان او سوریې سره په ای ګروپ کې دي. په دې پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د جون په لسمه له سوریه او دریمه لوبه به د اکتوبر په نهمه له پاکستان سره وي. بیا هم ښه راغلاست د خبرونه کې موزه فرشته څخه کار کولای کوم. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې یو ځل بیا افغان نجونې د زده کړو د حق لپاره غږ پورته کړ.
موږ یو کلن ستړي انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شولو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په کابل کې د طلا او بیې لوړې شوې دي.
د طلا بیې په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې، ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مختلری.
او دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې ځایي خلک د بنسټیزو اسانتیاو غوښتنه کوي.
د یو درې ته چې یو سړک وي د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ غل نشته، درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو. نو چې سړک ستونزه نه ګټي راستونځي
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته تر پای راسره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلسته. ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمک د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند یې ورستر بلې له خطر سره مخ کړی دی. ان ار سي پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د مرستو پراخ کمک په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي. په یو شمېر افغانان هم په ځینو ولایتو کې د بشري مرستو بندیدل او محدود د دې دلې تایدوي، خو اړمن کسان بیا وایي چې دوی بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړې چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. ان ار سي د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه نیټه په ویلامه کې ویلي چې د ستونزې به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. ان ار سي زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د ان ار سي د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بیزای شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر دولو میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د ویبل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کما موسسه فعال هم وي په خبره د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسساتو تړل شو، بیرته بهر وتل او یا هم دفترونه بندي. ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي، محدود مرستې کیږي.
خو ارمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو ته وویل،
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولی.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي،
زه خپله ناروغه یم، د لوړ فشار ستونزه لرم. کرایي کور کې اوسېږم. میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دا ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیمه بهوس وایي چې د افغانستان، البته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي او دا چې دوی بنسټیز حقونه د ښوونځي حق د دوی بنسټیز حق دی، دوی ته باید ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محروم کړي دي. په دې اړه د غراپور
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس ویلي، د افغان جنود د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نوموړي نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د نجونو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړې چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو کلم ستړی انتظار وکړلو، خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شلو. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري، پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې، هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په لسم ټولګي کې لزده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
زه د یوې افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنۍ زده کړو اجازه ورنکړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې لس زره کسان د نري رنځ یا توبرکلوز له امله مري. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې په دې هیواد کې هر کال شاوخوا پنځه اویا زره کسان په نري رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نري رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي او ماسکونه باید استفاده شي او ناروغان باید د درملنې کورسونه بشپړ کړي. په دې اړه جزئیات دی راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان د نری رنز یا توبرکلوز د ناروغۍ لامل مري، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي اوس مهال په دې ناروغۍ اخته دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوی. دی وایي زما نیکه د نری رنز په ناروغۍ اخته دی. ټوخی یې ډېر دی، کله کله له ټوخي سره بلغم هم وي. موږ ورته هر څه جلا کړي، درمل ورکوو او هغه لوښي چې ناروغ استعمالوي هغه هم ورته جلا کړي او موږ ورته ډېره پاملرنه کوو. د بامیان ولایت اوسیدونکي نوروز هم وایي چې د هغه دوه نږدې ملګري په نری رنز اخته شوي. دا وای زما دوه ملګری دا ناروغي لري، دوی ټوخی ډیر کوي، وزن کم شوی. کله چې روغتون ته مراجعه کړي ورته ویل شوی چې دوی تبرکلوز یا په نری رنځ اخته شوی. کورنۍ ورته هر څه جلا کړي دي خو تر اوسه لا ښه شوی نه دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې هر کال نږدې لس زره کسان د نری رنځ له امله مري. د دې وزارت مرستیال عبدالولي حقانی پرون دوشنبه د مارچ په 23مه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په هیواد کې هر کال شاوخوا 15000 کسان په نری رنځ اخته کیږي. نوموړي وویل چې عامې روغتیا وزارت تیر لمریز کال وکولای شول چې د دې ناروغۍ یو 50000 قضیې تشخیص او د ناروغانو درملنه وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې له افغانستان سره د دې ناروغۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې نری رنځ یو جدي ننګونه بلل او ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې له 50000 ډېرې مثبتې پیښې راپور شوې دي. WHO ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص د درملنې او پاملرنې له 815 څخه ډېر وړیا مرکزونه فعالیت کوي، خو دا ناروغي لا هم خپرېږي. په ورته وخت کې د نری رنځ د برخې یو شمېر متخصصین ډاکټران وایي دا ناروغي اوږدمهاله او ساري ناروغي ده چې له ناروغ ناروغ انسان ته انتقالېدای شي. متخصص ډاکټر صفت الله روغ انسان ته د دې ناروغۍ د لیږد او د مخنیوي د لارو چارو په اړه وویل.
ناروغ شخص څخه چې مزمن تبرکلوز لري سالم شخص ته انتقالي کله هغه په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي کې داسې نور ډېر اراضه ولایم لري، د انتقال لپاره ډېرې لارې نورې هم شته. کم کس چې مثلا تبرکلوز وي آزاد هوا کې عام ځایونو کې باید خپل ټوخی ونه کړي، د هغه ظرفونه باید جدا وي، دا غوتاک جداوی،
دا هر شي جداوی. ډاکټران په نری رنځ د اخته کېدو لامل MTB بولی چې د مایکو باکتریوم یو ډول دی او د انسان په سږو مستقیم برید کوي او انسان ناروغه کوي. دوی وایي چې توبرکلوز یا نری رنځ په هغو زړو، کمزورو او امیندوارو مېرمنو کې ډیر عام دی چې د څو زیګونونو لامل د وینې کمښت لري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري تر وسه پورې چې کوم راپورونه تاسو واوریدل، دغه راپورونه د متن په شکل په ویب سایټ کې هم اوریدلای او په ویب سایټ کې لوستلای شي. او اوس هم ورزو د نړۍ اړوند یو راپور ته. په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. د مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا دغه خبرې نن هم دوام لري او په دې اړه چې دا خبرو کې څه ویل شوي دي جزئیات یې په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبری آژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وې، اسانه نه وې، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وې. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوې د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکایي چارواکو د روانې مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری آژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی به نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانی په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلوونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبری رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزده د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلوونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
بیا هم خراغلاس تازدی رادیو ته غوږی است. د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د خپلو بیلابیلو معاملو لپاره د طلای سرو زرو جوړ شوی غاڼي اخلي وړتیا ورته لري، د بایو پاړی وای چې بازارونو کې بای ډیر وړ شوی دی او د خستلو توان نه لري. یو شمیر زرګران هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلابۍ لوړ شوی دی. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بای پورته کېدل غاڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکو په غک پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. زغ ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې روانې لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي، خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوی. هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوی.
معصومه د کابل ښار بل اوسیدونکو دا چې وای د خوري واده یې دی، لړ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسې ونه شو.
ورنول مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمیر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلابۍ لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرۍ خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ هولندن ناراضی وروره هغې په وجه جیک شوی. مونږ خو د همغه نرخ نه خرڅوو. فګو میاشتې یو توله تل $300 اته $300 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون په نوم د یوې زرګرۍ خاوند هم ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
یعنی یک ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فعلاً د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 طلا ګرام 3500 تر رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې ده.
طلا فعلاً در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانیږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی، په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس طلا بیا $3,050 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید 1 ګرام 2.8 اشاریه تله په 6930 افغانۍ، 1 ګرام 1.8 اشاریه تله 6600 او 1 ګرام تله اشاریه تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو، د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې اوسیدونکو اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلی شوي، بلخوا بیا طالب چارواکي وایي چې د دغه اوسیدونکو ستونزو ته به دوی رسیدنه وکړي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وي دا لږ ګزارې والا دی، د بل درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو، نیز سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خو ست چې بیا ډېر مسرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای چې دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی بيته هیڅ سہولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. پروژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشته او ډیره خوندوره روانه ده، خو یو ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ سي او اقتصاد ډیر ضعیف دی. نو بله دا ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تنده نشته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله بدله و لو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډیر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام ده، الله په امان.
تاسو همیشنی اوریدونکی تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی.
وعلیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مد له سلامه روزه خو قربان یسم خو میاسته که دی برکت میاسته خو په افغانستان کې دا میاسته سی روزه راسی بس یو شاید و چند ګران سی په نورو ملکو کې بیا هم خو وي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزې په خاطر باندې یو شی لیک هم ارزانه سی خامخه. په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېر ټینګه ده سی روزه راسی بس یو شی په یو په درې برابر ورکوي. یعنی نور نو د روزې هیڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاسته دی برکت میاسته.
په راتلونکو څو شیبو کې به د تاندې څانګې خپرونه درته نشر شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډېر کمښت سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولنو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یا یو اس ای جی ایم پرون ومنله چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د بودیجې یوه برخه چې مخکې کنګل شوې وه آزاده کړي. د 2026 کال د نجونو د فوټبال آسیایي جام ته د غوراوی د لوبو په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی چې په تبعید کې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله د افغانستان د ملي لوبډلې په توګه ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له متحدو ایالاتونو سره د مستقیمو خبرو احتمال رد کړی، ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر وروستۍ لیک ته به په وخت سره ځواب وویل شي. په ترکیه کې د حکومت مخالف معترضان د استانبول د ښاروال د بندي کولو پر ضد د شپږو پرله پسې شپو د اعتراضونو او له پولیسو سره د نښتو په دوام وایي. دوی چمتو دي چې خپلو مظاهرو ته د اوږدې مودې لپاره هم دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته همدغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلی او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویی کوي یا تندخویی کوي یا مثلا بی حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلې شي، مختلف وجې کېدلې شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او د شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټ کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي نشه توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشه توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه توکي دا نه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلې چې هغوی د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سیمه تر اوسه پورې څنګه نه دي کتلې. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودونکي اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خو دا ځحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کوي. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو پاکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان پاکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشې توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي. کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې کبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښيي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه بلي ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یا نشه یي توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټي کناسواري کدا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
دا غوی وضعیت خو نسبت به عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبره حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره اکثر عمل وخایي. هغه غواړي چې اکثر د خپل کم په خاصه نشي کناسواري سګریټي او هر بل نشي توکي، نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه اکثر عمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څي چې هر وخت په تیره بیا اوس څه روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشته ده، خو د خیر میاشته، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي د شاغه لوړ راکړي، دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دې وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته دی، ځوانان شته دی، خلک شته دی، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار درکړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامې هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغه پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاس نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغه ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتون مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دی او ډیر ځان نخ کیلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې او دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي، په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي، خپل د میرمن سره یا خپل اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویی کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي، او ځوانو لوکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسری مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویی کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری. Oh,
Let's go.